آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي جلته په واشنگټن کې د ماشام 9 بجې کېږي تاسو په مخکې د خبرونو لندېسته
د روسي بمبارټمن الوتکو له سمندر نه پروازونه وکړل او سوریه کې په دریو خلونو باندې سخته بمباری وکړه د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال لګیا دي د کابینې لپاره مناسب کاندیدان لټوي او د نړیوال بانک یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې د قدرتي آفتونو له امله دا وخت 6 میلیونه خلک له فقر او لوږې سره مخامخ شوي دي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې 26 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 14 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کې
د سه شنبه پر ورځ د روسیې د هوایي قواو بمبارټمان الوتکو له الوتکلونکې کښتۍ اډمیرل کوزنسټوف نه پروازونه وکړل او د سوریې د حلب د ښار په ختیځو برخو کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دي بې درېغه بمباري وکړه او هم په ادلب او حمص کې بمونه وغورځول له بلې خوا د سوریې د هوایي قواو الوتکو هم د حلب په محاصره شوو برخو کې پر روسي خلکو باندې له هلیکوپټر نه د بلری بمونه راغورځول پیل کړي دي کرملین د خپلو بیرحمانه بمباریو لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې ملکیان نه پنخه کیږي یوازې اسلامیتون روان وژل کیږي ادلب چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دی له حلب نه 60 کیلومتره لرې موقعیت لري په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت ویواندې په سوریه کې د روسیې د هوایي قواو د وروستي اقداماتو غندنه وکړه د امریکا د منتخب جمهور رئیس په مخ کې دوه مهم چیلنجونه پراته دي لومړی د هغه وعدو او ژمنو پوره کول چې د انتخاباتي مبارزې په مهال یې د خپلو طرفدارانو سره کړی وي او دوهم دا چې امریکا د ټولو خلکو سره متحد او یو موټی کی د ټرمپ په مخ کې بغټ چیلنج دا وي چې د خپلو طرفدارانو د غوښتنو او له هغوی سره د کړو وعدو د پوره کولو ترمنځ توازن او بیلانس وساتي سکال په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه دومره له خشونت او خپګان نه ډکه وه چې د امریکا ولس یې په خپل منځ کې تقسیم کړ د واشنگټن د جان هاپکنز په پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو د مرکز استاد ډانیل هاملټن امریکا غږ ته وویل چې په متحده ایالاتو کې تر اوسه لا د 2008 میلادي کال د اقتصادي رکود منفي اثرات نه دي ختم شوي او اقتصادي وده کمزورې ده کومو بیروزګارو خلکو چې په 5 کلیدي ایالتونو فلوریډا، اوهایو، میشیګن، وسکانسن او پنسلوانیا کې د ډانلډ ټرمپ په طرفداري رایه چولې وي او هغه کامیاب کړ غټي هلي ورن لري چې اقتصاد به ښه کوي او کارونه به خلکو لپاره پیدا کوي لبل خوا د نوې جمهور رئیس په خلاف د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په ځینو غټو ښارونو کې تقریبا هر ورځ احتجاجي مظاهرې کیږي پرون د سه شنبه په ورځ د میرلند په ایالت کې شاګردان له یو خونځینه د احتجاج په توګه ووتل د دې نه علاوه په نیویارک پورتلند فیلادلفیا او سان فرانسیسکو کې هم د ښاغلي ټرمپ په خلاف باندې مظاهرې شوې دي د ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی خو منتخب جمهور رئیس د یکشنبه په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې وویل چې هیڅوک باید د هغه حکومت نه ونه ډارېږي او دی به د ټولو امریکایانو جمهور رئیسي د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې په یمن کې به سبا د پنځشنبه په ورځ د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ اوربند نافذ شي امکان لري چې جنگ هم زر ختم شي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د یمن د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د یمن د ملي یووالي د خوندي ساتلو او د روان میلادي کال تر پایه پورې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په چوکاټ کې یو سیاسي حل ولټول شي هغه دا خبره د سه‌شنبه په ورځ متحده عربی امارات ته سفر په وخت کړې ده. د دې نه مخکې جانکاري په مسقط کې د عمان د پاچا سلطان قابوس بن سعید سره مشوره کړې وه او د اوربن وړاندیز هم په لومړي سر کې د عمان دولت کړی و. عمان چې د خلیج د همکارۍ د سازمان غړی هیواد دی، له سعودیانو او حوثیانو دواړو سره نږدې اړیکې ساتي. د سعودي په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د تیرو شلو میاشتو په موده کې په یمن کې په لس زرو نه زیات خلک وژل شوي دي او د 20 میلیونو نفوس له جملې نه قدس اکثریت دا وخت له لوږې او فقر سره مخامخ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما خارج ته د جمهور رئیس په توګه د خپل روسي سفر په لړ کې پرون د سه شنبه په ورځ د یونان په پایتخت اتن کې د هغه هیواد د صدر اعظم الیکسی سپراس سره ملاقات وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ورسره د ناټو د مهم غړي په توګه خپله دوستي او همکاري جاري ساتي. ځینې اروپایي دولتونه د ناټو په اړه د ټرمپ د مخکینیو څرګندونو له امله ډارېدلي دي او ډاډه نه دي چې له اروپا سره به امریکا خپلې ژمنې پوره کړي او که نه. اوباما کوشش کوي چې د اروپایانو شکونه ختم کړي. ښاغلی اوباما نن د چهارشنبه په ورځ جرمني ته سفر کوي او بیا به په پیرو کې د لاتینې امریکا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي چې په سوریه کې د روان 15 کلن جنگ له امله د خوراکي موادو په تولید کې سخت قلت رامنځته شوی. د بزګرانو لپاره ډیره سخته ده چې فصلونه وکري او حاصلات ورنه واخلي. تیر کال د سوریې بزګرانو یوازې په تقریبا 900 هکټاره ځمکه کې غنم کرلي وو، خو په مجموعي ډول د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې 50 کموالی راغلی دی. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP دا وخت هره میاشت له برابر 4 میلیونو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دوشنبه په سهار په نوي زیلان کې د باکوونکې زلزلې نه وروسته چارواکي لګیا دي د وخت تاوان اندازه لګوي. دا زلزله دومره قوي وه چې 100 متره لوړې سمندري څپې راپورته کړې. درې سره غواګانې چې د زلزلې په مهال په وشنه پټي کې څرېدلې او بندې پاتې شوې پرون د سه‌شنبه په ورځ روغې رمټي خوندي ځایونو ته انتقال شوې. د نړیوال بانک یو تازه رپورټ وایي چې قدرتي افتونو له امله په نړیواله کچه 6 میلیونه خلک له سختې لوږې او فقر سره مخامخ شوي دي او نړیوال اقتصاد ته هر کال برابر 500 میلیونه ډالر نقصان رسیږي. دا رپورټ په 190 پاڼو کې چاپ شوی دی او د نړۍ د 112 ملکونو د اقتصادي حالت په اړه کې معلومات ورکړل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مو کړی دی رپورت. د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته جمهور رئیس بارک اوباما په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې هغه به نړیوالو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا نوی حکومت به له خپلو متحدینو سره همکاري ته ادامه ورکړي. اوباما اوس په یونان کې دی او په پام کې لري چې جرمني او پیرو ته هم لاړ شي. په دې اړه رپورت واوري.
د جمهوری ریاست د دورې تر پای ته رسیدو مخکې لیدنه باراک اوباما یونان ته تر روانېدو مخکې په واشنگتن کې له خبريالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خپلې وروستۍ کتنې ته په اشاره وویل چې هغه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې سپینې ماڼۍ ته راتلونکې اداره به د ناټو په شمول له خپلو ټولو متحدینو سره ملګرتیا ته ادامه ورکړي.
له دغو پیغامونو څخه یو هم ناټو او د ترانس اتلانتیک ائتلاف سره د ټرمپ ژمنه ده چې زه به یې نورو ته ورسوم. فکر کوم چې دا یو مهمه دنده ده چې زه یې کولی شم په دې مرحله کې او د دغه سفر پر مهال دا پیغام ورسوم او هغوی په دې پوه کړم چې هوډ به مو کمزوری نه شي.
ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناټو غوسو او ویلي چې یو شمیر غړي هیوادونه باید د امنیت د خوندي دابل لپاره زیاته بودیجه بیل کړي. هغه د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې غونډه وکړه. دا غونډه تر هغه وروسته جوړیږي چې د دغه ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ د اروپا پر پراخو دفاعي اقداماتو او په نړیوالو چارو کې د دغه ټولنې پر زیاتې ونډه ټینګار وکړ. پرم دی حال ټرمپ یو تازه اقدام کې سټیفن بنن د خپل ادارې د ستر سلاکار په توګه ګمارل دی. بنن چې د بریدبار د ناندریز رسنۍ په خوانی مشر پاتې شوی د منتقدینو لخوا په دې ترنیو کولانه دی چې د سپین پوستو ملت پالو له ډلې سره تړاو لري. جمهور رئیس اوباما پر نویو ګمارونو له تبصرې ډډه کوي.
ډونالډ ټرمپ ویل بی د نیکسټ پرزیدنت the 45th president of the United States.
Donald Trump ba de mutahid eyalatuno 15 talwektam jumhur rais wi aw da hagh pore adalari che khpala kari dala joda kri pa hagh tariqa che dai fikr kawi de hagh taglari munakis kawali shi hagh kasan che Trump te ra na da bar kri bay dar kri che democracy da gadawal kar ki
those who didn't vote for him have to recognize that that's how democracy works.
د ترامپ تر بریا وروسته د امریکا په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د اعتراض په دود واټونو ته راووتل هغه څه چې دیموکراتانه حیران کړی دي.
زه
فکر کوم چې دا غوړه خبره ده چې دیموکرات ګوند یو ځل ځان ته پام وکړي. زه فکر کوم چې دا زما لپاره به مهمه وي چې دا بحث پیل کړم. موږ نو یو غوونو او نو یو مفکرو ته اړتیا لرو چې را سربیر شي.
اوباما وویل چې هغه ترامپ هڅولی تو د هغو خلکو ملاتړ خپل کړي چې د هغه پر ضد راوتلي دي. اوباما وایي چې دا چاره به د ترامپ کار آسان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مخ کې دی رپورټه په چین کې دا څرګنده شوی چې باکتریا د ټولو انټي بیوټیک درملونو په مقابل کې مقاومت لري. د امریکا ژ خبريال هنری ریجوال په دې باره کې له لندن څخه دا راپور را لېږلې دي.
په 1918 کال کې پنسلین کشف شول او له هغې نه را په دې خوا د ډېرو مکروبونو په خلاف انټي بیوټیک درمل د بشر اصلي وسله او د عصري طبابت یو ستن شوله. مګر په چین کې ساینسپوهانو ته څرګنده شوله چې په خوګانو کې بکتریا د ډیرو قوي انټي بیوټیک درملو په مقابل کې مقاومت لري چې د کولیستین په نامه شهرت لري. 15% د عمومي غوښې نمونې او 14 ناروغان معاینه شوي چې په دغو مکروبونو لړل شوي وو. د ایډنبرګ نیپیر د پوهنتون د ډاکټر پیټر بارلو چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د امریکا په مرکزونو کې کار کوي امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویل:
It's actually the use of this antibiotic in livestock that's promoted this, and because antibiotics are used so widely
په واقعیت کې په څارو کې د دغه انټیبایوټیک استعمال د کار چټک او ځکه چې په انسانانو او څارو کې انټیبایوټیک درمل په پراخه اندازه استعمالیږي او موږ دې ته راوستلو چې په دې فکر وکړو چې چیرې د انټیبایوټیک د مقاومت سره ستونزه لرو او د بکتریا بیلابیل ډولونه په مقابل کې مقاومت لري. کله چې بکتریا په بشپړ ډول د دارو درملو په مقابل کې مقاومت وکړ نو دا بیا د انټي بایوټیک اپوکالیپس په نامو یاد شول. چینایي ساینسپوهانو نوې ارسي بدلون ان پیدا کړی دی. دا د ام سي آر یو په نامو یادیږي چې مقاومت کوي او په قاطع توګه دا د بکتریا بیلابیل ډولونه خپروي. د روغتیا د نړیوالې ټولنې رئیسه مارګریت چین ان په دې وروستیو وختو کې په هغه ډله کې شامله شوله چې دا خبرداری ورکړی دی. دا وایي:
The world is heading towards a post-antibiotic era in which common infections will once again kill.
نړۍ د انټیبایوټیک درملو وروستۍ دورې په لور روانه ده چې په دې کې به عام میکروب یو ځل بیا مرګاني بڼه غوره کړي. که دا رنګه روش دوام پیدا کړي نو د غړې د پیوندولو د اندامونو کیموتراپی او د وخت نه د مخه د ماشومانو د زیږیدلو د غم خوړلو په شان عصري مداخله به ډیره مشکله شي یا حتی د دې کار سرته رسول به ډیرې ستونزې ولري. ډاکټر پیټر بارلو وایي چټک اقدام ته ضرورت دی چې د دا رنګه فاجعې مخه ونیول شي. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We need a really effective global strategy for dealing with antibiotic use both in humans and in livestock.
موږ په انسانانو او څارو دواړو کې د انټیبایوټیک د استعمال لپاره په واقعي توګه مؤثرې نړیوالې ستراتیژۍ ته ضرورت لرو چې ورسره چال چلند وشي او زه فکر کوم چې موږ د انټیبایوټیک درملو په کشفولو کې دوامدارې او زیاتې پانګې اچونې ته ضرورت لرو. د چین حکومت په څارو کې د کولیستین د استعمال مال په منکولو باندې غور کوي. ساینس پوهان وایي په لاوس او ملیزیا کې د بکتریا د مقاومت نښې نښانې لیدل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان ولسی جرګې په درېمه ورځ په غیابي استهزاء کې د درو وزیرانو ته د باور رای ورکړ، خو یو یې سلبي صلاحیت کړ. دغې جرګې د سې شنبې په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې، مخابراتو او د اوبو او انرژي وزیرانو ته د رای صندوقونه کښېښودل. په دې اړنو جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د درېمې ورځې لپاره څلورو نورو وزیرانو ته په غیاب کې د رایو صندوقونه کېښودل چې دریو ته د باور رای ورکړې، خو یو یې سلبي صلاحیت کړ. د ولسی جرګې له استهزایي غونډې څخه د کرنې وزیر اسدالله زمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي بریالي ووتل، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرازق واحدي څخه د باور رای بیرته واخیستله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د سه‌شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، له ولسمشر وغوښتل چې د مخابراتو د وزیر پر ځای ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره وړ کس معرفي کړي.
محترم عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابراتو ټکنالوژي، 49 رای تایید، 147 رای رد، 2 رای باطل و 2 رای سفید. پامدی اساس عبدالرزاق وحیدی سلبی اعتماد شو. د رئیس شیب جمهور نغواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو لخوا د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د تیرې شنبې له ورځې راهیسې د وزیرانو د استهزا لړۍ پیل سوې ده. دغې جرګې تر اوسه 14 وزیران استهزا کړي دي چې له ډلې یې 2 وزیران سلبي صلاحیت کړي دي. له بل لوري جمهوري ریاست د وزیرانو د استهزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې ده. د وزیرانو د استهزا په اړه افغان ولسمشر او اجرای رئیس د دوشنبې په ورځ په ار کې له وزیرانو سره ناسته درلوده او له وزیرانو یې وغوښتل تر کومه چې ستره محکمه په دې اړه څېړنه کوي دوی باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له بل لوري د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ټینګار کوي چې ولسی جرګه د اساسي قانون د تفسیر مرجع نه ده، او که حکومت غولول کوي هغه بله خبره. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کمیسون وایي د ارګ او ولسی جرګې ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې د اساسي قانون 29 ماده تفسیر سي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا به ښه وای چې وزیران د ولسی جرګې استهزایي غونډې ته حاضر شوي وای او د بودیجې د نه مصرف په اړه یې خپل دلایل وړاندې کړي وای. د دغو کارپوهانو له ډلې شهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته وویل
ولسی جرګې محترمو استازو په بدو او بدترو کې فیصله وکړه. هغه چا چې نسبتا یو څه کار کړی و انصافا هغوی ته رای ورکړې ده او هغوی پاس شول، او چا چې بیخي د پام وړ کار نه ده کړی، یعنی بودیجه زیاته نه ده مصرف کړې، هغوی رد کړل.
ښاغلی مسعود د وزیرانو استهزا د ولسی جرګې قانوني حق ګڼي او ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو د وزیرانو سلبي صلاحیت به د حکومت ستونزې نورې هم زیاتې کړي. شهزاده مسعود د حکومت د درې ګونو قواو ترمنځ تقابل خطرناک ګڼي او د ژر حل غوښتنه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ننګرهار کې د باچا خان د مزار د جوړولو کارونه په ټپه ولاړ دي. نور حال د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
له خیبر پختونخوا نه کابل ته د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی مشر علمزیب خان له خپلو ملګرو سره په جلال آباد کې د باچا خان د مقبرې پر حالت خفو او په افغان حکومت یې غږ وکړ چې د دغه مزار نیمګړی کار دي سرته ورسی. هغه له دې سره سره په جلال آباد کې د پخواني باچا غازی امان الله خان د مقبرې پر جوړولو ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د باچا خان مقبره، غازی امان الله خان مقبره، دا دواړه زمنګا د دې وطن د دې افغان وطن دا داسې اتلان دي چې د دې خپل مثال نه پیدا کی او د دې مزارونه کې داسې بد حال کی نو موږ خدا نه خوښو. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت ته په دې کې چې ګمنه خپل پنګونی وکړي.
له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د لرې او برې پښتونخوا لسګونه فرهنګي شخصیتونه د فرهنګي دالیز په نوم د هغې غونډې ګډونوالو چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د میشتو پښتنو د یووالي لپاره پکې خبرې کېدې. که څه هم دلاري پښتونخوا نه راغلي فرهنګي شخصیتونه د باچا خان مقبرې ته مورخکار نه شول، خو ټینګار یې دا و چې د ادمي تشدد دغه سرلارې پښتون نیمګړي ارمانونو ته رسیدلې لویه هیله ده. د پاک افغان ولسي تړون غړی لیکوال او شاعر شوکت علي:
دغه فلسفه دغه ارس چو پیشوي که پاغې کې ارسونه جنګ پیشو هغه امن غوښته او دغه خواهش یا ارمان پوره کیږي، به دا مې ایمان دی چې دا به پوره کیږي، دا پښتانه به پوره امن شي، امن به دلته راشي او چې امن راشي نو بیا هر څه آسان دي.
څو کاله کیږي چې په ننګرهار کې د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري باچا خان د مزار جوړونې چارې پیل شوي، خو کله رواني او کله په ټپه ولاړ حالت کې پاتې. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د باچا خان او شاه غازی امان الله خان د مزارونو د جوړولو لپاره قوي اراده لري. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي هڅه کوي چې ډیر زر د دغو دواړو مزارونو د جوړېدو لپاره لاس په کار شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. ټاکل شوی چې د مسکو په کوربتوب د روان کال په ډسمبر میاشت کې روسیا، چین او پاکستان د افغانستان درې اړخیزه غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو پر وینا په دې غونډه کې د افغانستان او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا پر سر خبرې کیږي. که څه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا غونډه به د افغانستان په حالاتو باندې مثبته اغیزه ونه لري. زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابل څخه رپورټ رالېږلی دی چې دا دې تاسو ته اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه په راروانه دسمبر میاشت کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړوي. د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سانګې رئیس زمیر کابلوف ویلي چې د سیمې په کچه د ښو اړیکو جوړول او د افغانستان د حالاتو پر سر خبرې د دغې غونډې اجنډا ده. ښاغلي کابلوف ویلي چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي تر څو د تروریستي ډلو له زیانونو څخه ځانونه وژغوري او ټینګار یې کړی چې دا کار د افغانستان او د سیمې وادونو ترمنځ د یوې ګډې پروژې له لارې ممکن دی. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا غونډه د افغانستان پر حالاتو باندې هیڅ ډول مثبته اغیزه نه لري. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوه سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل چې روسیا، چین او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د دغې غونډې تر شا نور اهداف لري.
د امریکا په سل هغه نقش په افغانستان کې کمزوري چې دا مسله د دې د توان نه اوس وتلې ده. پاکستان کې د توان سره او نه هم روسیه په افغانستان کې دومره نفوذ لري او هم دومره ځای لري چې د روسیې کولای شي چې دې مسلې ته ادامه ورکړي. دا مسله واضح ده خلکو لپاره، نه روسیه نور په افغانستان کې ځای لري نه هم پاکستان لري، او دا به ممکن ده چې اشوي بعض څه جوړ کړي. ولې د دې دغه موضوع
د ښاغلي احمدی پر وینا پاکستان په سیمې او نړۍ کې د خپل بایللي اعتماد د بیرته ترلاسه کولو او له انزوا څخه د وتلو لپاره له روسیې سره نږدې شوی. روسیا هم هڅه کوي چې په سیمه کې د لویدیځو هیوادونو د نفوذ مخه ونیسي او چین په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو په لټه کې دی. د سیاسي چارو دغه کارپوه وویل چې دا درې هیوادونه په سیمه کې د یو نوي بلاک د جوړولو هڅه کوي، خو د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان، هند او ایران له همکاریو پرته به هیڅ ډول مثبت نتایج ترلاسه نه کړي. دغه راز د سیاسي چارو بل کارپوه فرید هاشمی امریکا غږ ته وویل تر هغې چې د نړۍ د لویو هیوادونو او سیمې په کچه د افغانستان په اړه یو واحد نظر رامنځته نه شي، د داسې غونډو جوړول به د حالت په سمولو کې هیڅ ډول مرسته ونه کړي. هغه د افغانستان په حالاتو باندې د درې اړخیزې ناستې د احتمالي نتایجو په اړه وویل: که د روسیې او امریکا نظر د افغانستان په اړه توپیر لري، په هماغې اندازې د هند او پاکستان نظر هم د افغانستان په هکله توپیر لري، او ایران او عربستان هم د افغانستان په اړه واحد نظر نه لري. که د ټولو هیوادونو همکاري په یو ګډ نظر ترسره شي، نو په سیمه کې به د ثبات لامل شي، خو په خواشینۍ سره په کوم وضعیت کې چې موږ یو، داسې ګډ نظر شتون نه لري. که حالت همداسې وي، نو د افغانستان بې ثباتي به هم داسې دوام وکړي. ښاغلی هاشمی وویل دا درې هیوادونه د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ سره نږدې شوي دي، او زیاته کړه چې ان امکان لري چې روسیا په دې برخه کې له یو شمېر تروریستي ډلو څخه ملاتړ هم وکړي. له دې مخکې د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده امریکا غږ ته ویلي وو چې روسیا له 2006 کال راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري. امریکا دا مهال له پاکستان سره د پخوا په څیر تودې اړیکې نه لري. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په وار وار ټینګار کړی چې د پاکستان د کنټرول لپاره باید امریکا خپل سرتیري په افغانستان پاکستان کې وساتي. هغه دغه راز ویلي چې پاکستان د تروریزم یو ملاتړی هیواد دی او که ولسمشر شو پر دغه هیواد به د امریکا مالی مرستې بندې کړي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي سناتورانو هم پاکستان ته ګواښ کړی چې له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوا روسیې او هند نږدې اړیکې درلودې، خو اوس هند له امریکا سره ښې اړیکې پالي چې د همدغو فشارونو له امله اوس پاکستان د روسیې ملګرتیا ته اړ شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د خبرونه په پای کې د سات د مهمو خبرونو غټه کې د روسي د هوایي قواو بمباتمان الوتکو د سه شنبه پرز د مدی ترانه په سمندرګي کې الوتکو وړونکو کې کیختي اډمیرل کوزنستوفنا پروازونه وکړل او د سوریه د حالت د خار په ختیځو ناحیو او د ادلب او د هومس په خارونو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دی بدرغه بمباري وکړه. لبل خوا د سوریه د هوایي قواو هم د حلب په محاصره شو برخو کې پر ولسي خلکو له هلیکوپټر نه د بلری بمونو راغورځول بیا اپیل کړی دی. کرملین د خپلو بیرحمانه بمباریو لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې ملکیان نه پناه کوي، یوازې اسلامي تون روان وژل کیږي. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویواندي په سعودیه کې د روسیې د هوایي قوه روسي بمباري په کلکه غندلې ده. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس د کابینې د مهم پوستونو لپاره د مناسبو کسانو د نومولو په خاطر د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې غونډه وکړه. د ټرمپ نږدې مشاورینو وویل چې شاید د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی د خارجه وزیر په توګه وټاکل شي. دوه ویا کلن جولیانی چې د خارجي سیاست او ډیپلوماسۍ په برخه کې مخکنی تجربه نه لري، د منتخب جمهور رئیس امیلادر ډانلډ ټرمپ سخت وفادار ګڼل کیږي او د جمهوری ریاست د اوږدې انتخاباتي مبارزې په دوران کې به تل څنګ ته ولاړو. تلویزیوني مرکې به کولې او مطبوعاتي کانفرنسونه به ورکول. منتخب جمهور رئیس مکلف دی چې د 2018 میلادي کال د جنوري د 6مه پورې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د تقریبا 4000 نه زیاتو دولتي پوستونو لپاره د خپل خوښې مناسب کاندیدان عمومي، خو معمولا د لوړې کچې ډیپلوماتیکي پوستونو ډکول ته لومړیتوب ورکول کیږي. د امریکا ته منتخب جمهور رئیس په مخ کې دوه مهم چیلنجونه پراته دي. دا وعده ژمنو پوره کول چې د انتخاباتي مبارزې په محل خبرو تر دران سره کړی وي او د امریکا د ټولو خلکو متحده ول. د ټرمپ په مخ کې بغټ چیلنج دا وي چې خپل طرفدارانو د غوښتنو له هغوی سره د کړو وعدو د پوره کولو ترمنځ توازن او بیلانس وساتي. څه کال په امریکا کې د جمهوري ریاست مقدماتي انتخابات په دوران کې دومره بې اتفاقي او حبکان رامنځته شو چې د امریکا ولسی په خپل منځ کې تقسیم کړ. لبل خوا د نوې جمهور رئیس په خلاف د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په ځینو غټو ښارونو کې تقریبا هر ورځ احتجاجي مظاهرې کیږي. د سه شنبه په ورځ د میرلند په ایالت کې شاګردان له ښوونځي نه د احتجاج په توګه ووتل. د دې نه علاوه په نیویارک، پورتلند، فیلادلفیا او سان فرانسکو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د ټرمپ له کابینې وروسته د مسلمانانو په ضد نفرت په پیښو کې زیاتوالی راغلی، خو منتخب جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې وویل چې هیڅوک باید د هغه له حکومت نه ونه ډارېږي او ویره باید ونه لري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې په یمن کې به سبا د پنج شنبې په ورځ د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ اوربند نافذ شي. دواړو خو موافقه وکړه چې د یمن د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د یمن د ملي یووالي د خوندي ساتلو په چوکاټ کې د روان میلادي کال تر پای پورې د ملي یووالي حکومت تشکیل کړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې ونن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه درې. په کندهار کې ونن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه څلور. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25. په جلال آباد کې ونن اسمان شین وي. په غزنی کې ونن اسمان هم ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان برګ وي. او په خوست کې ونن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس په پلان وخت کې دغه خبرونه پای ته